السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې تاسې د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي نن د دوشنبه ورځ ده د لیندیا قوس شپږمه د نومبر میاشتې وویشتمه په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خپروو اوري چې د طالبانو د کورونایو چارو سرپرست وزیر له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج پر موضوع انتقاد کړی دی په پیل کې خبرونه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د ولسمې دورې کوربه دی د دې غونډې یو تنظیمونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا یو سل پنځوس کسان په دې غونډه کې برخه اخلي د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپین بولدک لارې 280 کورنۍ چې 1315 کسان کیږي افغانستان ته ستنه کړی سوي دي باختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا کډشولیږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنیدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې دا خبر ورکړی باختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخم کې 1280 کورنۍ چې 1060 کسان کیږي په یوه کمپ کې ثبت او بایومیټریکس ول د طالبانو چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ له پاکستانه 970 کورنۍ اخراج کړی سوي دي پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ د بې اسناده افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې ده د طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 400 زره کسان له پاکستانه اخراج کړی سوي دي په کندهار کې د اوبو رسولو د یو لوی کانال د پروژې د پیل خبر ورکول سوی دی د دې پروژې په بشپړېدو سره به 1000 کورنۍ د څښاک پاکې اوبه ولري د طالبانو د مالی وزارت په اعلامیه کې چې پرون یکشنبه رسنیو ته لیږل سوی راغلي چې پر دې پروژې څه باندې 415 میلیونه افغانۍ لګښت راځي د اعلامیه له مخې دا لوی کانال 111 کیلومتره اوږدوالی لري د طالبانو د مالی وزیر او د ښاري اوبو رسولو د دولتي شرکت عمومي مدیر په کندهار ښار کې د دغه لوی کانال د کار پرانیسته کړې ده د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل چې مونږ د هغو 15 افغان لوبغاړو د ساتلو اعلان کړی چې په مخکنی دور کې هلته مسابقه کوله راشد خان او نور احمد لکڼوان به د ګجرات ټایټنز په ټیم کې پاتې سي رحمن الله ګربز به په کلکتا نایت رایډرز نوین الحق په لکنو سوپر جاینټس او فضل حق فاروقی هم په سن رایزرز حیدرآباد ټیم کې ولوبېږي د آی پی ایل ټیمونو پرون یکشنبه د راتلونکي دور لپاره پاتې کیدونکي لوبغاړي اعلان کړي او همې ځینې لوبغاړي آزاد خرڅلاو ته ایښي د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هیله ښوولې چې د 2023 د کال په آی پی ایل کې به ځینې نور لوبغاړي لکه عظمت الله عمرزی هم واخیستل سي د 2023 د کال د آی پی ایل سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ د مارچ له 23 د مې تر 29 دوام کوي راشد خان او محمد نبی د افغانستان لومړني لوبغاړي و چې د آی پی ایل په ټیمونو کې ولوبېدل او ورو د نورو افغان لوبغاړو لپاره هم د کرکټ په دغه معتبر تجارتي لیګ کې د لوبېدو چانس برابر سو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون د یرغمل سویو او بندیانو درېمه ډله هم تبادله سوه د حماس ډلې لخوا ولس یرغمل سوي کسان خوشې سول چې څوارلس د اسرائیل او یو د امریکا وګړی دی ویل سوي په بدل کې اسرائیل 9 تنه فلسطیني بندیان خوشې کړل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن هیله ښوولې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنۍ اوربند به چې نن یې وروستۍ ورځ ده وغځول سي بایډن ویلي په خوشو سو کسانو کې یوه څلور کلنه نجلۍ هم شامل ده چې مور او پلار یې د اکتوبر میاشتې پر اوومه د حماس افراطي ډلې په حمله کې وژل سوي وو حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل په برید سره د راپورونو له مخې 1200 کسان وژلي وو او 240 کسان یرغمل کړي وو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په یو راکټي حمله کې د پلازمینې دمشق نړیوال هوایي ډګر ویشتل سوی او فعالیت یې ورټکنی کړی دی لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر اوومه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوې اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق او حلب نړیوال هوایي ډګرونه ویشتلي دي سانا دولتي اژانس د یوه چارواکي چې نومینه د اخیستل سوی په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل د ګولاند غونډیو له لورې میزایل ویشتلی چې د دمشق نړیوال هوایي ډګر او د دمشق د مربوطاتو نورې ساحې ویشتلی دي دا اژانس په وینا په دغو حملو کې مالي زیانونه اوښتي خود مرګ ژوبلی په باب څه نه دی ویل سوي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دا حملې وروسته له هغې وسوه چې له دې هوایي ډګره الوتنې بیرته پیل سوي وې. تر دې څو ساعته مخکې هم د اسرائیل د یوې بلې حملې له کبله په الوتنو کې ځان راغلی و. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل زیات وخت پر سوریې د هوایي حملو خبرونه نه تاییدوي. تاسو هرکلی کوو ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو د کورونو چارو سرپرست له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی غزنی ته په یوه سفر کې پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسأله ژغېدلی. بلخو د طالبانو یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان هم د پاکستان ضد توندې څرګندونې کړې چې له څو ورځو په خواله رسنیو کې لاس په لاس کېږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورځ تر بلې د لوړ پوړو طالبانو ان هغو څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزانای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر ښېګړه وه دا ښېګړه یې په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړ پوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډیر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیانو خو پاکستان بیا د دې خبره سو کاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول وار مهاجر روان وو د پاکستان دفاع هم بلله د اسلام لنګه هم بلله او نن بیا مهاجر ستا پر وطن زیاته مهاجر کله ستا پر وطن پروت وو پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا به په کوچه کې پروت وو بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتنو سیمه ده یا به په پېښور کې پروت وي هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د په خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توند سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي د چارو شنونکو او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې تا کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول دار چې د مستقبل لپاره هم خنه دی. پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د الیکو لپاره سراج الدین غانی بیان دې ته ګورم چې یو خدای افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه د غرنګ بیان ورکړي دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه ډیر زیات خلکو باندې خون لګي خو ځنې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړي شي.
د راپورونو لمخې پاکستان تر دې سبان دي څلور لکه افغانان لخپلې خاورې استلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان لملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکي پایلې رامنځته کړي.
د طالبانو د کورونوی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې له هغو خلکو بلل کېدی چې ګواکې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. د چارو شنونکي سمی یوسفزای چې د طالبانو د جوړښت او مشرانو په اړه معلومات لري وایي چې شرایطو ته په کتو لوړ پوړي طالب چارواکي اړ سوي چې د هیواد نوی ګټو پر اساس ویناوی وکړي او سیاستونه تنظیم کړي. هغه صفی الله ستانکزی ته وویل
حقیقت دا ده چې کله هم د افغانستان په واک کې څوک راشي، که هغه جهادي ګوندونه وي یا ډیموکراتیک ګوندونه وي یا کمونیستي ګوندونه وي یا جهادي وي یا طالبي وي، هغوی بیا د پاکستان د نفوذ نه راوځي. هغوی بیا مجبور دي چې د افغانستان د خلکو د نظریاتو مطابق د پاکستان په اړه باندې فکر وکړي. دا خو یو مسلم حقیقت ده چې افغانستان دننه د افغانانو په منځ کې پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر موجود ده، او بلکې دا 45 کاله چې په افغانستان کې څه پېښ شوي دي هغه د پاکستان د مداخلو محصول ګڼي. نو طبعا طالبان مشران هم د افغان کډوالو په اړه باندې، د ډیورن لاین په اړه باندې، یا د پاکستان له طرفه چې کوم الزامونه لګول کیږي د هغو په اړه باندې د خلکو د افغانانو د احساساتو ترجمانی به کوي، او هغه سه به پاکستان په اړه باندې جواب ورکوي. نو دا کوم مشران چې خبرې کوي د طالبانو، که دغه موین د اوسوسې خبري راوتلې دي، او یا کورنیو چارو وزیر خلیفہ صاحب دا، یا تر دې وړاندې عباس تانگزی، یا ملا دفاع وزیر ملا یعقوب، یا نورو کسانو خبرې کړې دي، طبعا خورا احساساتو سره د افغانستان د خلکو لخوا استقبال شوی دي. نو دغه استقبال د پکتو سره هیڅوک اوس د فکر هم نشي کوي چې حتی که په پټه پاکستان ته نرم دریز لري، خو په ښکاره حتی ډیر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي چې بیا اور باندې د پاکستانی توپ ټاپه ونه لګيږي. نو زه فکر کوم چې دغه مشران د عوامي فشار، د خلکو د فشار لاندې دي، او باید د غوی د شعار مطابق د پاکستان په اړه باندې خبري وکړي، او تبان څومره چې پاکستان په اړه باندې دوی قوي او جدي او لقهر ډک عکس العمل خي همره په افغانستان کې دنه استقبال کیږي.
یوسف زای صاحب، دغه حالات چې اوس رامنځته شوی دي، د طالب چارواکو د توند څرګندونې، او بیا د پاکستان عکس العملونه او کارونه، بلاخره څه به پیښیږي په اړیکو کې؟ د اړیکو راتلونکي تاسو څنګه بولئ؟
تاسو ګورئ په 13 کلونو کې افغان جمهوری حکومت د پاکستان نه همدغه ډول غوښتنې لرلې، خو هغوی په صبر او حوصله او زغم باندې 40 کاله تر هغه لمحې چې حکومت یې د لاسه ورکړو هم دومره جدي پاکستان پر ضد نه غږېدل. څومره چې اوس طالبان د ټي ټي پي په اړه باندې پاکستان حکومت غږېږي، یا په افغانستان باندې طالبانو باندې تورونه پوري کوي، دا په دې معنا ده چې پاکستان یا خو دا فکر کوي چې افغانستان کې یو مشروع حکومت نشته، نړیوالې ټولنې په رسمیت نه پیژني، یا د دوی په اصطلاح په اقتصادي لحاظ یو کمزوری حکومت ته نو دوی تر فشار لاندې راولي. خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ خو حکومت کمزور ده، خو د افغانانو د احساساتو مطابق پاکستان ته جواب ورکوي. د ټي ټي پي په مسله باندې هم موقف ډیر سخت ده، د پاکستان د امیدونو برخلاف ده. دا موقف دواړو طرفونو نه د هرې ورځې په تیریدو هغه نور هم یعنی په کې اختلاف زیاتیږي. طبعا اوس ټي ټي پي په اړه باندې طالبانو داسې یو دریځ نیولی ده چې د 3 میلیونو یا 3 میلیون افغانانو کډوالو د ټي ټي پي په مسله کې یو ډول د پاکستان هغه غوښتنو ته ډیر داسې توجه ونه کړله، او په بله معنا چې د ټي ټي پي حمایت ته دوام ورکو. نو دا په دې معنا ده چې افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ترنګلتیا طرف ته ځي. پاکستان هم د مصلحت پسندۍ په ځای باندې یو جذباتي عکس العمل وښودو، د دومره افغانانو وستل تبان په طالبانو باندې فشار اچوي. ظاهره خبره ده چې دغه فشار په مقابل کې به دوی د پاکستان د حکومت دغه کړنه چې په ډیر جابرانه ډول باندې افغان کډوال په دې سخته هوا کې افغانستان ته د بے سر و سامانی په حالت کې استوي، دغه په مقابل کې به دغه طرف نه هم عکس العملونه راځي.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسف زایو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګی در خپل بسګونه سم شومان سره دی.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل ستونزې بیان کړئ.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
دی. واتس اپ شمیره 00 422 12 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 422 12 41 45.
نیما نړۍ خسر بمیان خلیم را بندی ولگولی
امریکا کمپانی ته زده مال تر لیگه ما من په څلور سالویخت ملکو کی کار کوو
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هند